درت هامل رخوص خبرنا. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري سیاسي د بشري حقونو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بللی خو ژمنه یې کړې چې اروپایي ټولنه به په بېلابېلو برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مل پلاوي افغانستان ته د 15 ورځني سفر په پای کې پرون په بیان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګیدلو بندیزونو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپوړو چارواکو چې د ورسره لیدلي هیڅ یو هم په دې اړه چې ولې د سخت بندیزونو پر ښځو لګول شوي او کله په پایته رسیدګ وضاحت نه دی ورکړی. نیکلسن وایي ډیرو افغانانو ورته ویلي د امر بالمعروف قانون چې طالبانو یې تطبیق څو میاشتې مخکې پیل کړ کارونه پیچلې کړي او د ښځو پر تګ راتګ کار کولو او خدماتو د لاسرسي او د خپلو کورنیو ته د ملاتړ په برخه کې د هغوی پر وړتیا او نغړه ناوړه اغېز کړی ده. په پام کې ده چې د مرغومي یجدي په ومني ته د طب د پونځوي له فارغانو اگزیټ آزموینه د نجونو لګړون پرته واخصل شي. د آزموینو ملي ادارې چې طالبان اداره کوي پرون مخام پر خپل فیسبوک پاڼه دا خبر ورکړ. اگزیټ آزموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لخوا د طب پونځوي له فارغانو څخه اخیستل کیږي او لبري وروسته د فعالیت اجازه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د نجونو پر ثانوي او لوړو زده کړو له بندیز وروسته اوس د روغتي زده کړو په موسسو کې هم د نجونو د شمولیت مخه نیولې ده. د دې بندیزونو لکبل د طالبانو پر حکومت انتقادونه په زیاتې دودی خو طالبان ټینګار کوي چې دوی د نجونو خوځښتونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکوي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغلست. نن پر دې خبره کوي چې پر طالبانو له نړیوالو فشارونو سره سره دوی خپل دریز نرم کړي نه دی او لا هم خپل محدودونکو اقداماتو ته دوام ورکوي. په ځنګړي ډول پر شوزو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو پر موضوع تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم بحث وسو. د امنیت شورا غړي هیوادونو تیره جمعه دراوی په اتفاق پریکړه وکړه چې پر طالبانو لګول سوي بندیزونه دوام وکړي. له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د یو کال او دوو نور میاشتو لپاره د ملګري ملتونو له بندیزونو سره مخامخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو دغه راز وسلو بندیزونه شامل دي. د ملګری ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونو دراوی په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځاوه. هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم پرولې دی. متحده ایالات د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکو ټیم د رول پر اهمیت داسې مهال ټینګار کوي چې په وینا یې د ښځو جنو او اقلیتونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. تیره جمعه په اسپانیا کې هم د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یو غونډه جوړه شوې وه چې د افغان ښځو ګڼو فعالانو پکې ګډون کړی وو. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البرز په غونډه کې وویل چې د افغان ښځو د بشري حقوقو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي. شغلی البرز غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقوقو تیری د بشري حقوقو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یو رڼا راولي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو نور محدودیتونه هم دوام لري خو دغه ډلې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریز نرم کړی نه دی. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې طالبان ولې له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي خو خپل دریز نه نرموي. د 15 دقیقې د بحث میلمانی دي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، د غرض بل شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمدزی، په پیل کې تاسو ترازو د امنیت شورا انتقادونه څومره پر ځای دي او آیا طالبان به ستاسو په نظر دې ته اړ سي چې خپل دریز نرم کړي؟
زه فکر کوم چې شاید دومره ډېر زیات غټ تاثیر به ونه لري، ځکه چې
د طالبانو اکثرا رهبری چې ده خصوصا په اصطلاح یو څلور پنځه نفره چې په دوی کې تصمیم نیونکي دي او هغه ټول واګي په لاس کې لري، هغه ډیر زیات دي ته لیواله نه دي چې له نړیوال ټولنې سره حتی اړیکې ونیسي. په دې خاطر باندې چې هغوی ته دا یو نامشروع عمل ښکاري، په حقیقت کې دا د افغانستان سره فکر کوم یو ډیر لوی خپله افغانانو سره هم یو لوی جفا ده. خو په تاسف سره چې دوی دغه ته نه متوجه کېږي، اوس په افغانانو کې یو غټ لوی شک او تردید دا منځته راغلی ده چې اکثرا افغانان په دې باندې شکمن دي چې آیا دغه کارونه په واقعي شعوري توګه باندې کېږي او که په غیر شعوري توګه باندې یا له سرزوري نه کېږي. دلته یو شک د افغانانو په زړه کې زړونو کې اچولی. خو په تاسف سره بیا هم افغانان په دې کې متاثره چې دي عام افغانان دي، دوی خپله په دوی باندې کوم هیڅ تاثیر د فکر کوم چې ونه لري، ځکه چې دوی ته سفرونه نه کوي، دوی چېرته نه ځي او د دوی شتمنۍ هم که چېرته بهر وي هغه به شاید نامعلومی وي چې هغه نه ضبطېږي. نو په دې خاطر باندې د دې هغه اصلي بایلونکي د دې لوبې عام افغانانو او افغانستان ده په تاسف سره. البته
ډېر مننه ښاغلی مختار، تاسې هم بحث ته ښه راغلاست. تېره جمعه هسپانیا کې هم په یوه غونډه کې چې د افغان ښځو استازو پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وسوې او دوی د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو د موضوع د څېړنې غوښتنه وکړه. څه فکر کوي چې دا محکمه به وکولی سي په دې برخه کې اقدامات وکړي؟
زه فکر کوم د نړیوال محکمه فشار به په طالبانو داسې نیغ په نیغه اثر ونه لري. وجه دا دی چې که تاسو د نړیوالو محکمې ICC هغه تاریخ ته وګورئ، دوی په خپل دندو کې په بوسنیا او داسې په سودان په نورو نړۍ مناطقو کې دی ناکام پاتې شوی، او همداسې د اسرائیل په حکله. خو دومره ویلی شو چې د طالبانو لپاره یو فشار وي او طالبانو داسې فشارونو ته قطعا غاړه نه ږدي، ځکه طالبانو ذهن داسې یو روایت جوړ کړی چې د هغه روایت له مخه د نړۍ سره د تعامل او تفاهم د خپل فکر په اساس کړي، چې دا د افغانستان د منافعو او د افغانستان د خلکو او زموږ د ملي ګټو پر خلاف دی. تر کوم ځای پرې چې زه د نړیوالو محکمې نه معلومات او مطالعات لرم، نظر مې دا دی چې دا به یو فشار وي خو تطبیق به یې ډېر ګران دی نړیوال محکمې لپاره وي.
ډېره مننه ښاغلی احمد زای. که دغسې وضعیت دوام کوي د دې تاوان چاته رسیږي او ګټه چاته رسیږي؟
لکه څنګه چې مخکې هم ما وویلي، زه فکر کوم چې په دې باندې حتی ذهني فشار هم شاید وارد نشي، ځکه دوی له ملک نه بهر نه ځي، نورو ملکونو ته نه ځي. که بعضې ملکونو ته لاړم سي هغوی سره ارتباطات ډېر ښه لري، نو دوی هغه ملکونه بیا نړیوالې محکمې پرېکړو ته ژمن نه دي. نو په دې خاطر باندې دوی باندې حتی شاید ذهني فشار هم نه وي، اما په تاسف سره چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او خپل افغانستان ته په مجموع کې رسیږي. نو که چېرته موږ تاسې وګورو تر اوسه پورې چې څومره هم دا پرېکړې سوي دي د افغانستان په حکله باندې یا د دې په حکله باندې، په هغې کې هېڅ دوی ورته حتی تاسف هم نه ده ښودلی. اکثرا بعضې حتی رهبرانو سره چې په مرکو کې په مطبوعاتو کې راوځي هغوی وایي موږ هېڅ نړیوالې ټولنې ته کوم هغه نه لرو، احتیاج نه لرو. په حقیقت کې نړۍ اوس داسې یو سوي ده چې نړۍ په شکل یو کلی ده، او په یو کلی کې هر څوک هر چا ته ضرورت لري، هیڅوک په هغه کلی کې مکمل نه دي. نو اما دوی دغه نه درک کوي. داسې ولې نه درک کوي؟ زه فکر کوم چې دغه یو باندې یو څېړنه پکار ده چې آیا دا واقعا دا کار قصدن کېږي او که دا کار له ناپوهۍ کېږي او که دا کار کې کوم بل څه نغښتي دي. نو بیا هم زه دا خبره کوم چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او افغانانو ته او افغانستان ته رسیږي، نه دوی ته په شخصي توګه.
ډېره مننه ښاغلی مختار. له دې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمېنه تیرانا کې د افغان ښځو د ملاتړ دپاره غونډه جوړه سوې وه چې ممکن دا ډول نورې غونډې هم وسي. دغه ډول جلسې نړۍ ته د افغان ښځو واقعي تصویر ستاسو په نظر وړاندې کولی سي؟
فکر کوم درې موضوع دلته ډېر مهم دی. اول دا دی چې دا ښځې چې په دې نړیوال سټیجونو کې برخه اخلي، اکثرا د افغانستان د ښځو د نجونو او د خلکو استازیتوب نشي کولای. دویم دا دی که چیرې دوی د یو جنسي اپارتاید خبره کوي، هغه باید یو ډلې په متعلق وي، نه د یو ملت په حق، د افغانستان په حق. افغانستان یو ملک دی، یو طالبانو یو حکومت دی، یو نظام لري چې دغه نظام کولی شي دوی په اپارتاید باندې معرفي کړي. درېیم موضوع دلته دا دی چې اکثرا دوی په افغانستان کې چې اوسېدلي یعنی موږ تر څو تر کوم ځای پورې چې معلومات لرو، دوی په افغانستان کې په خپله په ډېر غټ جنایاتو باندې مرتکب شوی، د افغانستان نه اخلاق کړي، په میلیونونو ډالرې تښتولي. زه فکر نه کوم من المجموع دوی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي، اما قطعا داسې ویلی شو چې په نړیوال سټیج کې د ټولو افغانانو ښځې کوم دریچې د طالبانو پر ضد منځته راغلی، دا د طالبانو د هغو استبداد کړنو په نتیجه کې دی چې همه خپل نظام محدود کړل او همه نړیوال انزوا سره مخامخ شو، هم د افغانستان منافع ته ونه کتل او هم له بل اړخه نظام په نړیوال کچه ډېر سخت بدنام شو. موږ مطمئن یو که طالبان اوس هم فرصت لري چې تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي، پوهنتونونه پرېږدي، د ښځو تعلیم او تحصیل ته د په درنو سترګو وګوري، د افغانستان منافعو ته اولویت ورکړي، تر هغه وخته پورې چې طالب د افغانستان د غوس ملت او اکثریت غږ نه اورېدلی، افغانستان به د سیاسي او نړیوال انزوا نه ونه وځي. طالب لپاره غوره دا دی چې هغه نظام منځته راوړي کوم انزور چې د اسلام سپېڅلی دین خلکو ته وایي. اسلام کې تعلیم او تحصیل، تربیت، پوهنتون ته تلل، کار او کسب کول، تجارت کول د ښځو حق دی، بنیادي انساني شرعي اخلاقي فطري حق دی. اما طالبان کوم انزور چې د خپل نظام نه نوته شي، دا د دې تاسف او د درد ځای دی چې طالبان او د افغانستان د ملت په منافعو باندې نه پیږي. که چیرې کوم روایت چې طالبان ځان لپاره د اسلام نه ښودلی، دا روایت د اسلام سره په ټکر کې دی، ځکه اسلام د تمدن، مدنیت، علم، معرفت، خبرې اترې، پوهنتون ته تلل د حق او حقانیت او عدالت دین دی. یعنی اسلام حکم پر عدالت ولاړ دی. اسلام ټول سیرنیز مسائل پر عدالت استوار دی. اسلام کې تور او سپین نشته دی، ښځه حق دی، تعلیم لري. موږ د داسې کړنو او د داسې کانفرنسونو حمایت کوو، اما ځینې سیرې په دی کې چې د افغانستان له آدرس نه خبرې کی، هغه دوی د افغانستان د ملت او د افغانستان د ښځو ارزښتونو، باورونو، اعتقادونو هندارم نه دی او استازیتوب هم نشي کولی.
ډېر مننه ښاغلی خان زمان امرخیل. تاسو ته به راسو، که چیرې طالبان چې له نړۍ سره تعامل غواړي خپل دریز نرم نه کړي، آیا نړۍ به دوی ته حاضر وي چې د دوی په وړاندې خپل دریز کې تغییر راولي؟
زه فکر نه کوم چې نړۍ موږ ته ډېره محتاج واوسي، بلکې برعکس موږ نړۍ ته ډېر احتیاج لرو. او موږ باید نړۍ شرایط ومنو، نه دا چې موږ په نړۍ باندې خپل شرایط ومنو. هیڅ په دې فکر نه یم چې نړۍ دی د دوی کوم شرایط چې دي په دغه شکل ته، او دا اقتصادي شرایط وایي چې موږ سره په دغه برخه کې مرسته وکړي، په هغې برخه کې مرسته وکړي، په تعمیري مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، په ځینې نورو مسایلو کې، اجتماعي مسایلو کې چې هغې کې د مرستې ضرورت و. دلته فرض مثال د ظرفیت د جوړونې نړۍ به دغه شرایط منلي وای، خو داسې شرایط چې دوی ورځ تر بلې ولس باندې، په بشر باندې د ساحه محدودوي، نو تاسو فکر کوئ چې نړۍ به دوی سره مخکې ولاړه شي؟ هیڅ کله نه دي، په هیڅ خصوصا نړۍ خو بیا هیڅ کله لوی سره وړاندې نه ځي. کېدای شي ځینې هېوادونه په نړۍ کې داسې واوسي چې هغه ځینې مجبوریتونه ولري او په دې پوه وي چې د دوی سره که اړیکې ونه پالي، د هغوی به ځینې ګټې تر دغه لاندې راشي، تر سوال پوښتنې او یا د تهدید سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې هغه به ډېر محدود هېوادونه د نړۍ په کچه باندې چې هغوی دوی سره به تعامل وکړي. خو بیا هم موږ تاسې وکتل، دا اوس هم ګورو موږ تاسې چې دوی په کومو هېوادونو باندې ډېر باور لري، هغه هېوادونه هم د دوی سره په دوی باندې ډېر باور نه کوي چې دوی په رسمیت باندې وپېژنو، حتی د یو قوي تعامل ته هم دوی ته میلان نه لري. یو سیاسي لوبه ده کوي ورسره. که موږ تاسې وګورو ایران، که موږ تاسې وګورو ازبکستان، پاکستان دا هیوادونه خطا پاکستان کو په دې بریدي ترکمنستان حتی یعنی پاکستان چې کامل د دوی حمایت درلوده دوی کومشه او هغه هم دې تام
بل استاد سواز یو څه خراب سره کچری مزای ته تغییر ورکې ممکن نسم سی بیا هم اوریدم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اوري په دې بحث کې را سره ملمانی دي د افغانستان د ستراتیژیک تړون نړیوال مرکز مشر عاطف مختار د سیاسي مسایلو شنونکو عزیز احمدزی او د چارو شنونکو خان زمان امرخیل شغلی احمدزی په طالبان کې د نن ځینی جګپوړي چارواکي د دوی ستا چې نرم بیانونه ورکوي او په غیر مستقیم ډول پر خپل مشرانو انتقادونه کوي خو په عمل کې ولې دوی څه نه کوي یا څه نه کوي
فکر کوم چې دا یو مشکل دلته موجود ده چې ځینی مشران یا اکثریت د مشرانو اکثریت د اتحاد کابینه غړي هر یو سره چې جداګانه توګه باندې سړی بحث کوي ورسره کینی ورسره خبرې کوي دی غوی دریزونو ته چې متوجه سي وقن سړی دی تعجب کوي چې څومره نرم دریز ده څومره او کاملا د کوم خبرې چې هر افغان هر عادي افغان لزړه ناروزي دی غوی لخلین ناروزي دی غوی لخلون هم ناروزي خو دوی د خبره نه کوي عامه کې اما زه فکر کوم چې د دې په خصوصي مجالس کې دا خبره کیږي او زه د هغه بیانونو ته متوجه شوی یم د خلیل حقانی د فاتحه په ورځ باندې د بیانونو نتی وسوله ګوره حتی د ماوین د رئیس الوزرا مولوی کبیر نو هغه دا ویل چې خلیل رحمان ډېرې تیز خبرې وکړې ډېرې زشت خبرې وکړې شروع د خبرو همدا وکړه نو بیا نور هم پسې تعقیب کړې یعنی خبره دا ده چې د خبرې د دوی په منځ کې کیږي داسې باندې مطبوعاتو ته کله د چا له خولې نه راوځي کله نه راوځي دغه خبره اما په داخل کې ډېر ګنګوسای ده ډېرې خبرې دي او حتی ځینو سره چې سړی خبرې کوي هم په شخصي توګه باندې دوی دا وایي چې او دلته کیږي دا خبرې حتی مستقیم د دوی مشر ملا هیبت الله ته دا خبرې مستقیم کیږي حتی یو وزیر داسې وویل چې ما ورته وویل چې ګوره دغه کوم کارونه چې موږ کوو خو ته خو خپله شیخ الحدیث ته خپله په دې باندې پوهېږي چې دا کارونه موږ د اسلام سره په تقابل کې یا د شریعت سره په تقابل کې دا کوم بعضې کارونه چې د موږ د امانت له طرفه کېږي خو خاص کر د نجونو د تعلیم دا په شریعت سره په تقابل کې دي وایي هغه ماته وویل چې دغه د امر چې دا اطاعت دا واجب ده او کته هم واجب غنی نو بس د څه درته وایم هغه نه غرخم وکي لدین نور زتا ته دی ویل سنل رما او بس وایي چپ کړم یعنی د خپل د دې وزیر خبره ده چې کوي نو وخان د خبرې کیږي اما باندې متواتو ته کله کله د دې زینو کسان لخلی راوځي او کله د زینو نه راوځي خو په عام محضر کې په طالب په متواتو کې د خبرې وخان نسد نه کیږي خلک نه خبر سي
ډیر مننه شغل مختار تاسو په دې ورستوي کې د افغان جنود د تعلیم او تحصیل په ملاتړ ژغ پورته کړي طالبانو په لمړیو کې ویلي و چې پر شو ځوانجونو لګول سوي محدودیتونه به لن مهاله وی خوص سرګندیږي چې دوی د خپل لمړی واکمنی دورې ته ورستنیږي چې هغه وخت هم شو ځوانجونو د تعلیم تحصیل او کار اجازه نه درلوده ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی
زه په اند باور یم چې طالب خپل ملت او خپل خلک ته دروغ وایي طالب دې جنو د شوانځي او په هانتون خلاصولو قطعا عمدن هیڅ نیت نه لري او تر هغه ځایه پرې چې موږ فکر کوو کله چې کدی یو ټولنې شوانځی او پوهنتون تړي هغه ټولنه لپاره تدیر ستر دښمني او د پردیو استخباراتو اهداف په خپل خاوره کې پلي کوي هغه ملکونه چې غوښتل چې موږ یو برباد افغانستان ولرو یو بې سواد افغانستان ولرو د پردیو د ستراتیژیکو اهدافو برخه وګرځو یو افزاري منطقه واوسیږو دغه اهداف طالبان په غیر مستقیم ډول پلي کوي چې دا د افغانستان د ملت لپاره د خلکو لپاره او د افغانستان د سیاسي تاریخي هویت لپاره یو ستر ظلم او ستم دی له بل اړخه زموږ رغ دا دی چې ملا هیبت الله نه خدای دی نه پیغمبر دی نه اول الامر دی نه د کوم ځای نه کوم سند راوړی چې په خپل په دې ستر او عظیم ملت باندې د خپل روایت له نظره ظلم ستم وکړي موږ د طالبانو نه غوښتنه کوو. د طالبانو په منځ کې ډېر داسې ستر شخصیتونه دي چې هغه د افغانستان په ګټه د افغانستان په منافعو پوهېږي. دوه لاره طالبان لري، یا د امیر خلې قدرت او عزل کړي، او یا د خپل ملت تر څنګ ودرېږي. موږ مطمئن یو چې د افغانستان خلک او اکثرا طالبان په دې پوهېږي چې ملا هیبت الله ظلم کوي. اما کوم روایت چې د بعیت پر اساس دی او دوی دښمنان لري په منطقه کې، نه غواړي چې دغه موضوع نور هم مطرح شي، غواړي چې یو څه انعطاف وشي. خو غوښتنه زموږ د طالبانو نه او د افغانستان د ملت نه دا دی چې کله هم چې داسې موضوع منځته راځي په اسلام او شریعت کې، دا دی چې یو ظالم امیر په مقابل کې جګېدل د یو مسلمان او د یو انسان دنده دی. زموږ غږ دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون تړل د افغانستان د ملت سره د خلکو سره خیانت دی. او په دغه خیانت کې که طالبان خپل غږ پورته نه کړي، د داسې یو ظالم امیر په حق له طالبان من المجموع به مسؤول وي. موږ غوښتنه دا دی چې طالبان د دغه تاریخي مسؤلیت نه ځان وژغوري، د ملا هیبت الله د دغه فرمان په متعلق ودرېږي، او د خپل ملت غږ بدرګه کړي. او دا د افغانستان د خلکو لپاره مفید مؤثر نه دی، بلکې د افغانستان د ملت سره دښمنی دی. موږ بار بار دا تاکید کوو، تایید کوو، او بار بار په رسنیو کې هم دغه وایو چې طالب ته اوس هم فرصت دی چې خپل ملت ته مراجعه وکړي، د احمد شاه بابا په سیر یو ستره لویه جرګه مطرح کړي، او په دې لویه جرګه کې د افغانستان ملي منافعو ته ژمن پاتې سي، قانون اساسي منځته راوړي، او بلا قید او شرط د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاصول د دوی انساني حق دی، د دوی بشري افغاني او فطري حق دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او باورونو او اعتقادونو پر مخالفت دی. اما متاسفانه چې کوم کړي په قندهار کې جوړ شوی، دغه کړي د افغانستان په ګټه هم نه پیږي، او افغانستان په نړیوال کچه بدنام کړي. نن په هر اسلامي ټولنه کې، حتی موږ و 50 اسلامي ملکونه لرو، اکثرا طالبانو ته ورغی چې تاسو دا کار مه کوئ، نجونو ښوونځی پرېږدئ، د اسلامي فکر او د اسلام د بدنامولو سبب په نړیوال کچه ګرځي. متاسفانه چې طالبانو، خصوصا د طالبانو مشرتابه، د افغانستان تا د نړۍ د مسلمانانو غږ هم وانه اوریدل. په همدې لحاظ طالبان په نړیوال کچه انزوا ته تللي، او دغه انزوا افغانستان په انزوا کې دی. موږ غوښتنه دا دی که طالب غواړي چې د افغانستان ګټو ته ژمن پاتې سي، طالب دې باید د افغانستان د ملت غږ واوري. تر هغه پرې چې د دغه ملت غږ وانه اوریدل شي، طالبان به د افغانستان د ملت استازیتوب هیڅکله ونه کړي. بس
ډېره مننه ښاغلی امرخیل. نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوستلو د پرستاسو په نظر کوم کارونه کولای شي؟
نړۍ خو ډېر څه کولای شي، خو اصلا دلته د ولس خبره مطرح ده. اوس کله کوم مرستې حکومتونه د افغانستان سره کوي، خو دغه د ولسونو سره مرسته کوي کنه، نو نړۍ او دې ته مجبور دی من هیز د بشر د افغانانو سره په افغانستان کې مرسته ترسره کوي. په تیر دیپ شو سلور ته کولو کې نړیوال خپل بشري مرسته ترسره کړي دي، خو کزنی داسي فشارونه په اوسني واکمنو باندې راوړي چې هغه بیا سبب د دې کېږي چې ولسونه متضرر کېږي. نو زه فکر کوم چې د هغې نه هغه مسلې نړیوال حیران کړي دي چې اوس د دې خلکو سره په کوم ډول باندې وړاندې لاړ شي. نو یو مثال هم دره چې موږ تاسو ګورو چې یوناما دفتر د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې په یو شکل ته د طالبانو د اوسني واکمنو سره پر مخ روان دي. هغه د دل لپاره روان دي چې نړۍ د اوسني واکمنو ته اړ دي او محتاج دي ورته، او د دوی د ميلان مطابق دوی پر مخ دي. بلکې هغه ګوري چې کچيري دغه تعامل وجود لري، دلته ولسونه د ګواخ سره مخ کیږي. نو اوس موږ تاسو ګورو چې نړیوال لکه مخکې هم چې کړی دي، موږ تاسو کتل چې کله په افغانستان کې سردار محمد داود خان کمونستانو خلقیانو پرچمیانو په شهادت باندې ورسو، او د هغه نه وروسته بیا خلقیان قدرت راغله او نړیوالو خصوصا لویدیز نړۍ یو کتل چې اوس د مستبد حکومت دوی په خپل کمونستانو چې به وهل چې د ظاهر خان او داوود خان نظام مستبد ظالم او دار او د دې غي سوچند د کمونستانو د افغانانو سره ډیر ظلم دی او کتل کمونستانو چې د نړۍ سره جوړ رانه فقط یو ابر قدرت سره جوړ راغله او نور نړۍ پرې خوده کوسن لویدیز نړۍ پرې خوده د نتیجې څه شې شوله موږ تاسو کتل چې کمونستانو هم په خپل منځونو کې یو بل وژل او د اخره د داخلي مشرتابه حالت سره قمت شو نو یعنی نړۍ مختلف لایر لري افغانستان کو ډیر یو کوچنی هواد د نړۍ ډیر پرمختګ د موږ تاسو هغه پرمختګ هوادونو خو پری د پرمختګ په حالت کې هواد هم ډیر فقیر او مسكين هواد او ډیر اچي پذیر په تاسو یو ځای کې موقع لري او تاسو ولس لري چې همشه موږ تاسو اچي پذیري نو دغه اچي پذیري کولای شي چې نړۍ دغه اچي پذیري نه همیشه استفاده وشي کولای دغه اوس موږ تاسو زمي غونډیان نکد دغه غونډیان له طریقه هم په افغانستان کې د نړیوال وګړي چې یو بحران رامنځته کی یو نورین رامنځته کی د نړیوال لپاره هیڅ مشکل نه ده تاسو وګور چې په د کال په جریان کې به په افغانستان کې به نه دا اوسنۍ نظام وشي او نه به دغه فکر باندې په افغانستان کې څوک پاتې شي خو مشکل دا دی چې بیا به هم همدغه چې موږ تاسو کوټ چې په دې الله سو دوالیا کلن ورستا انټر دغه پوری بیا د حالت موږ تاسو د افغانانو کټ چې افغانستان بیا په کم یو حالت نو لکه مخکې چې مختار ته نور دوستانو په دې اړه باندې خبرې وکړي چې دغه لوی مسولیت دی چې دغه اوسنۍ حالت یعنی اوس هم نړیوال دوی ته په تمه دي چې دوی کې به څه تغییر راشي او د تغییر د راتلو سره سم به نړیوال دوی سره په یو شکل ته تعامل وکړي تر څو پورې دغه سیمه ټول آرام شي او خصوصا افغانستان ورسره د پینسل لري شپږ کلونه وروسته به د آرام یو ساو افریقا له بده مرګ موږ د تاریخ په اوږدو کې دغه د داوود خان د شهادت نه وروسته موږ تاسو دغه سي رهبری پیدا نه شو کړل چې په دغه چې موقعیت کې لکه چې افغانستان اسی پذیره او هواد دی چې په دغه چې موقعیت کې موږ تاسو دغه چې رهبری او داسې مشرتابه ولرو چې هغه د نړۍ سره په داسې شکل ته مخ لاړ شي چې افغانستان امن او لکه د نورو هیوادونو په شان باندې موږ تاسو د خپل مدنیات او څخه د خپل په اصطلاح لکه نور خلک د برق څخه له بده مرګ موږ چې نه فیصد ولوس د برق ملري موږ تاسو نه فیصد ګاز لري هغه څه چې موږ تاسو غونډیان لري موږ تاسو هغه اقل د غاون سیال لري او په دغه یو بدبخت حالت کې موږ تاسو قرارلو یا نړۍ ډیر څه کولای شي کوي غوړي خو خبره د تدار چې
ولوس خبره ده ډیر مننه 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو ووریدنه مو په دې بحث کې د طالبان او نړۍ پر اړیکو خبري وکړې د بحث ملمانه و د ستراتیژیکو تړونو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار د چارو شنون کوي عزیز احمد زئی او بل شنون کای خان زمان امر خیل
بل چادا زما مین ندا مین دبل چادا کولے یہ ادا کولے یہ ادا کولے یہ ادا کولے یہ ادا خوشمور میں واخ سمائن گن میں ورختا دا خوشمور میں واخ سمائن گن میں ورختا دا Thank you.
لیونے کے دم خود دے پوہے گم بس لیونے کے گم خود دے پوہے گم بیاد چاپ مینا بے نواز پوہے گم مستی پرتا تل پسر کوشنڈ مسکادا مستی پرتا تل پسر کوشنڈ مسکادا کھلے یہ ادادا